آزاده په سپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم ټول ستړي مشي د افغانستان نوم د روسي او لسیز په دود لا هم همغه سیل لوړ اداري فساد سره تړلې پاتې ده د رونټیا نړیواله ټولنه وای سره دې چې په 2000 یعنی تیر کال کې د فساد کابو کولو کې یو څه پرمختګ شوه خو افغانستان همغه سیل سر 15 هیوادونو ډله کې چې ډیر فساد لري پاته ده د رونټیا نړیوال ټولنې د 130 هیوادو یو لیک لړ جوړ کړی چې افغانستان پکې 115 درجه ته ټیټ شوی دی مخکې 133 وو د هغې په وینا سږکال د فساد یوه برخه له کورونا وبا سره مبارزې ته په بېلو شوو پیسو پورې اړه مومي د کورونا لپاره په مرستو کې غبن په افغانستان کې لږ تر لږه د دوو وزیرانو څوکۍ هم واخیستې او د والیانو په ګډون ګڼ نور د پلټنو لپاره څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي تازه د کوچنیانو لپاره د نړیوال صندوق یونیسف یو مشر د کورونا برخې په بېلو شوو پیسو کې د روڼتیا له نشتوالي د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه له افغانستانه شړل شوی دی چارواکي تور لګوي چې د دغه کس په مشرۍ چې محمد محمدي نومیږي څه باندې 40 میلیونه ډالره تیر کال یوازې د کورونا په اړه تبلیغاتو باندې لګول شوی چې د دوی په وینا سپیناوی یې ونه شوای کړی یونیسف په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته تر دې شېبې ځواب نه دی ویلی د فساد نړیوال شاخص او له کورونا سره تړلو مرستو کې د اشوې غبن نن د ازادۍ څپو خپرونه کې لخپلو میلمنو سره چیړو دوی به په وار په وار سره ملګری کیږي دی د ښاغلی دی ډاکټر وحید مجرو د امروختیا چارسنبال یا سرپرست وزیر محمد ابراهیم غختلای د ولسی جرګې د پلتنی کمیسیون غړی له فساد سره د مبارزې شبکې مشر خان زمان امرخیل له فساد سره د مبارزې یو مخکښ او د ولسمشري یو پخوانی نوماند رمضان بشر دوست زه هم داوود جنبشم ټولو ته ځل بیا درناوی وړاندې کوم غواړم امرخیل صاحب پایل را ته تاسو وکی چې رومو دغه نوی ریپورت لوسته لیدل هم د څنګه در تبریخي ارزونې څومره فکر کوي سمې دي د افغانستان له واقعیتونو سره برابرې دي
بسم الله الرحمن الرحیم لوړی سلام علیکم جناب جنبش ته تاسو ته د ازادي محترم کارکونکو ته قدرمنو رمضان بشر دوست ته او زموږ استاد سلو قدرمنو میلمنو ته همدارنګ د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته د روښنه وړاندې کوم وروسته سلام سمه د اکثر وخت هر کال د شفافیت نړیواله اداره یو راپور خبري یو کدي چې مختلف وزن په مختلف درجه باندې کې قرار لري سکه لنی کومرګ چې د دوی درجه باندې له مخه زمونږ هیواد یو سل 15 کچه کې راغلی دی نو دا شکر دی چې یو نړیوالو پرسپشن یې د هغوی برداشت چې کوم دی هغه برداشت د افغانستان په اړه باندې لږ راښه شوی دی خو له بده مرګه چې اوسه پورې هم زموږ استاد په هیواد کې فساد په هماغه کچه دی یعنی کچه په هغه سطح باندې چې خلک امید لري خلک تمه لري چې باید خلکو دولت او د حکومت ترمنځ فاصله راکم شي په هغه کچه باندې
زما پوښتنه هم دا وه چې څومره دغه تاوتریخوالي ناامنیو او د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو ته په پام سره فکر کوئ څومره دا حقیقي حالت انځور شوی دی په دې کې یعنی رښتیا ښه والی راغلی تاسو تاییدوئ
یار ډیر جزوی تغییر راغلی دی خو دغه درجه بندي چې په دې کچه باندې راغلی چې شپږ درجې رامخکې شوي وو مونږ هغه مخیر اخیستي دي زه ډېر ورسره قناعت نه کوم له دوی سره ځکه چې که مونږ تاسو وګورو چې اطلاعاتو لاسرسي په اړه باندې په دې برخه کې دا سمه ده چې کمیسیون جوړ شوی دی کمیسیون په دغه برخه کې کار کوي خو تر اوسه پورې هم ځینې داسې ادارې شته دي چې هغوی په وخت په زمان سره خپل اطلاعات نه ورکوي یا مطلقا بالکل خپل هغه ګزارشونه او د دوی نه چې کومه تقاضا کې یا به معلومات سره شریکي د بیلګې په توګه باندې تر اوسه پورې هم تا ویل شم چې د تیرو او اتو میاشتو راهیسې زه په متواتره هڅه کې زموږ شبکه په دې هڅه کې ده چې ځینې معلومات د افغانستان بانک ترلاسه کړي په لبد امر چې په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه شوی همدغه څنګه د وزارت خارجي سره په متواتر شکل په تماس کې چې موږ تر ځینې معلومات را شریکي لبد امر چې دوی هم له موږ سره هیڅ معلومات نه شریک کړي کوو ګورو موږ تاسو همدغه چې د د کرنې او مالداري په برخه کې اوسه شوي خو د انکشافات د وزارت په برخه کې چې هغوی اکثره وخت وروسته پورې په دې نه پوهېږي چې کوم معلومات محرم دي او کوم معلومات نامحرم دي، په انکشافات به څه شی محرم اوسي نو هغوی هم معلومات
مننه برخی ډیری دي که ستاسو اجازه یې مجرور صاحب را سره د عام روغتیا چارسنبل وزیر صاحب یو برخه د خبرو دوی پورې ماړه لري روس راځو په دغه ریپورت په ځینو نورو اړخونو باندې تم شو. مجرور صاحب ستړي مشي، فکر کوم د لیکې وسلې دوکې یو څه ستونزه وه ځن راغې. غوښتل مې تاسو دغه تازه پیښې نه راته پیل وکړي. ویل کېږي چې د یونیسف د کوچنیانو لپاره د نړیوال صندوق یو کارکوونکی د کورونا لپاره په بیلې شو پیسو کې د شفافیت په نشټوالي او یا ښایي په نورو دلایلو چې تاسو به راته ووایاست له افغانستان نه شړل شوی دی. دا قضیه څنګه ده؟ لږه یې روښانه کړئ.
سلام، وخت مو په خیر. زه ستاسو ته، ستاسو د برنامې میلمه او ټولو اوریدونکو ته احترام وړاندې کوم. د دې موضوع په اړه هغه چې رسنیو کې نشر شو، روغتیا وزارت رهبري او د افغانستان درون ولسمشر هغه د هغه منابعو په مقایسه چې یونیسف او دبلیو ټو افغانستان کې د پولیو دپاره لاسته راوړي او مصرفوي او موجوده نتایج چې تقریبا 65 نوي د پولیو واقعات افغانستان کې پیدا شوي په اړه اندېښنه لري او رضایت نه لري. د دې پر اساس دغه موضوع پر مبنا څو متواتر سمانګي جلسات هر کې ونیول شو څو موږ وشو کولای چې د دې ترڅنګ چې پروګرام کې موثریت ایجادو د منابعو په مصرف کې غاړین شفافیت او حساب ورکول باندې هم تمرکز وشي. زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې غشته سم اشاره وکړه، افغان دولت اجراءات فساد مبارزه په برخه کې ارزیابي کوي او اکثره موارد کې ملامتې ګوتم اوږدېږي دولت خواته او ګای سل شپېته شي ګای سل اویا شي، خو دې ته کمتر توجه شوی دی چې دا منابع 2% د دولت د طریقه راځي او 2% د بنګلي مؤسساتو له طریقه. یو بیلګې یونیسف ده، هغه چې ما ورته اشاره وکړ، رئیس جمهور دوی نه د دوی د مصارفو موږ د وزارت په سطحه او همچنان رئیس جمهور دوی نه د دوی د منابعو چې لاسته راوړي د هغې د برنامه‌ریزۍ په اړه او د دوی د مصارفو د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې ګزارشات یې وغوښته. اول خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه نه و شریک کړی، اوس موږ دا موضوع جدي نیولی دی. خو دوی اړین جواب هم نه درلود، هغه څه چې ګزارش وکړي نشر شوی دی. بیا هغه اصول اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول ته اړین دی. هغه پر اساس
غواړم همدارته مشخص کړي څه وشول، ځکه چې شړل د هیواد نه یو وروستۍ پریکړه ده، ډیره سخته پریکړه ده، حتما یو څه پیښ شوي چې داسې وشو. یوازې معلومات ورنکړل که لفظي کم شی هم وشو.
رئیس جمهور د هیواد پر منافع باندې ډیر جدي عزم لري، دې باندې شک نشته. او هغه جلسې کې هم دا موضوع ډیر واضح بیان کړ چې دا وطن د افغانانو دی، منابع چې دلته راځي د افغان ماشوم په نوم راځي، او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول هڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو، خو دا تمه او دا موږ لرو او دا مسؤلیت د دوی دی چې د هیواد دغه مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده، او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه اداراتو ته حسابونه ورکړي او گزارش ورکړي. دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو، رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي څو دا یو شروع شي د اصلاحاتو دپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وښيي چې منابعو د شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته، او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي دې ته ځان مکلف او مبرم وګڼي چې
مجرور صاحب اجازه ده زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم. ولسمشر له ښاغلي محمدي نه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل، هغه ورنکړل. کد ولسمشر د خبرې په وړاندې داس یو څه ویل چې د منلو نه و.
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شینه درلود چې وړاندې کی او دوی ویل چې موږ گاه ناگاه وزارت سره شریکو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه و او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر سي او واضح جواب نه درلود دا سبب سو مخصوصا د سړی چې اخراج شوی دی دا سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي او هغه د مجلس هغه اړین ډیپلوماتیک اخلاق رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخصا سړی په اړه دا تصمیم ونیسي.
معنی دا ده چې کوم مهمه خبره شوه ځکه چې موږ اوریدلی او منابع ورته تایید کړي ده چې یونیسف بیا بکنه هم غوښته ده. معنی دا چې هغوی خپل
یونیسف بکنه وغوښت یونیسف په کتبي ډول او حضوري ډول هم یونیسف هم WHO هم یونیما چې هلته ولاړ وو دوی رئیس جمهور په تکرار معذرت وغوښت او خپل اشتباه یې قبول کړ چې دوی کارمند اشتباه کړی دی او اصول یې رعایت کړی نه دی خبرو تون نو او پارشت وړاندې کولو ډول دا منلو وړ نه و. بیا په کتبي ډول هم دوی د افغان دولت ته معذرت استولی دی. اصلی زموږ ته د پاره د تمرکز بحث باید نه وي چې دا جلسې کې
د باندې مې غوښتل چې دا
وایم دا د افغانستان دولت جدیت پر دې باندې چې اول ځل د پاره چې دلته یوازې افغانان مسول نه دي دلته خارجیان هم چې وخت منابع راوړي دي د دې ترڅنګ چې موږ منندوی یو دوی نه باید چې شفاف اجرات ولري.
بے شک دغه مهمه موضوع ده. ما غوښتل اول دغه یو څه روښانه شي بیا هغې ته مراتلم. ډېره مننه مجرور صاحب. عامر خیل صاحب یوه موضوع چې د شفافیت په د نړیوالې ټولنې رپورټ کې ورته یادونه شوې ده دا چې وایي په نړۍ کې د فساد یوه برخه په 2020 کال کې له هغو پیسو سره تړلې وه چې کورونا سره مبارزې ته بیلې شوې وې. په افغانستان کې هم لکه چې ما سریزه کې وویل دغه برخه کې تورونه ولګېدل لږ تر لږه د روغتیا دوه وزیرانو څوکۍ لرې شوې تر یوه برخه پورې له دغې موضوع سره په تړلو یو شمېر چارواکي څارنوالۍ ته معرفي شول. فکر کوئ دغه دغه بحث ولې د روڼتیا په سګنی رپورټ کې ډېر رامخته شوی دی د دې دپاره چې نوی دی که فکر کوئ چې ډېر پراخ دی؟ عمر خیل صاحب یاسی
بخره کوئ چې دما دغه عفو جناب جندشت ما ویل چې افسوس زه په دې کوم چې په خوا به موږ فکر کوو چې جنګ سالاران دي او هغه چا چې وطن جوړ کړی دی هغه خلک دي دا وطن جوړ کوي او د وطن په غصب او بدبختي او په دې کې قرار لري. له بده مرغه هغه څوک چې 12 کاله مکتب وي اووه کاله فاکولته وي او د طب فاکولتي نه فارغ شو بیا د هغې نه وروسته خدمتو کې یو څه شي دولت لپاره هغوی په دغسې بدبختیو باندې ککټ شي نو د دې وطن د جوړېدو د سهیلې سړي ته ډېرې دا کمې راښکاره شي. فکر کوم چې زموږ استاسې طبابت چې دی افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې زما په نظر باندې د ټول نه هغه تاپ او قوي او بااستعداده خلک د طب پوهنځیو ته ورځي او تمه له دوی نه داسې کېږي چې دوی به پوره پوره شفافیت په ټولو کارونو کې خپل وساتي ځکه چې دا ډېرې او هره رشته ډېره په اسلام مقدسه ده خو دغه رشته چې د ټول افغانانو لپاره ډېره
هغه برخه مې پرېږدو. زما پوښتنه داوا چې د کورونا مسله ولې په دغه نړیوال رپورټ کې ډېره برجسته شوې ده ځکه چې نوې ده که فکر کوئ پراخه ده؟
دواړه دي جناب جنبش صاحب که موږ تاسې وګورو چې دلته که د پراخوالي په هغې باندې وګورو دستګاګانې تر اوسه پورې بېرته موږ تاسې راپور ګزارش رانه کول شو چې کله په دې باندې دغه تحقیق کو په ژواک کې تحقیق وکړو د هغې نه وروسته دا نشر شو چې دغه دستګاګانې دوله دستګاګانې د هېواد د باندې وړې شي چې دغه ډېر یو بده بېلګه ده نو تاسې ځان تر فکر وکړئ چې څومره نوره بدبختي په دې خپله په دغه برخه کې وجود لري یا نه یوازې دا چې چون چې دغه نوې پدیده وله په عین وخت کې په دې کې په پراخ کچه باندې فساد هم موجود و دا ښکاره و تر اوسه پورې آیا بیرته دغه وزارت یا په مجموع کې ټول حکومت د دې جواب ویل دی چې دا د ځګانې د خطر سره پوری تعقیب او بیرته په دغه برخه کې حساب ورکونه ملت ترنده ورکول شي چې په دغه برخه کې څومره شفافیت رامنځته شو ولې اوس دوا وزیران په دغه برخه کې د خپل دندونه ګوښه شو په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی پرمختګ بشوي ولې ولست سره بیرته نه شریکیږي دا چې نه شریکیږي او همیشه لپاره دغه شان پټ ساتل کیږي طبیعي ده چې د پردې تر شا یو څه شته نو ستونزې زما په نظر باندې چې هم پراخه دي او هم دغه پدیده نه ویوله او په دغه برخه کې پیسې هم زیاتې دي هیواد ته راغلي چې د نړیوالو پیسې دي نړیوال خپل حساب هم غواړي چې کله حساب غواړي تور ته مجبور مکلف دي جناب مجموع صاحب ویلي دلته چې نړیوال هم به شفافیت ته خپل یعنې توجه وکړي هغوی په دغه برخه کې خپله پاملرنه وکړي خو اصل مسؤلیت زموږ دی د نړیوالو نه دی که موږ تاسې په دغه برخه کې پاک قدمونه اوچت کړو زه په دې باندې ډاډه یم چې نړیوال او هغه څوک چې موږ تاسې ته بودیجه او فنډ راکوي هغوی به هېڅکله دا جرات ونه کړي نو زه فکر کوم چې ستونزې دلته په دغه برخه کې موجودې دي
مننه ډېر مجرو صاحب وګورم دا د کورونا موضوع راګرمه ده دغه باندې بلک تم شورا ته وایس امر خیل صاحب وایي چې شفافیت نشته په دې اړه مثلا دوی ته معلومات نه دی ورکړ شوی یا رسنیو ته چې څه وشول د سکاګانې څنګه شوي وزیران ولې لاړل بیا څه اقدامات وشول دغه د کورونا لپاره د مرستو پیسې چې شل میلیونه یوازې په تبلیغاتو باندې لګیدل شل میلیونه ډالره څنګه راتلی او څنګه لګیدې هغه پروسیجر یک اوریدونکو ته وایس مهرباني
اول خو یو پښتنه کوله د دې لپاره برنامه په منځ کې راغلم چې امر خیل صاحب تم څنګه کې نام کار دی
امر خیل صاحب د فساد سره د مبارزې د یو سازمان مشر دی بله
د امر خیل صاحب اندښنې منم او هر یو ډول د دې حق لري چې دولتي ادارو نه دا وغوړي چې معلومات ورسره شریک کړي او دا زموږ مکلفیت ده خود دې ترڅنګ دا مشتریر سخت دی چې 15 میلیون نفوس ته مردانه دانه معلومات شریکو او کاغه بیا د دې یاد اوزي بیا دویم ځل ورته واستو هغه درو ادا چې روغتیا سپور دې شه 15 کنټرول ترو باندې وسو بدرس ویجه هغه گزارش یو چیرل او پاس چیرلې گزارش دې رسانی او مرکز کې د پریس کانفرنس په طریقه ټول ملت سره شریک کړ چې دا خبره دروغ و مبنا نه درلود او معلومات ناقص وو او یو ټلیټرونه غلا شوې نه دي دا یو موضوع بل د هغه تبلیغاتو په اړه روغتیا وزارت منابع نه دی رسیدلې هیڅ ټول تبلیغات مؤسسات مستقیم کی موږ د دې لپاره بودیجه نه ونیولې 20 میلیونه په اول کې افغاني چې د پسانیو مرکز د طریق مصرف سو هغه دوی خپل هغه مالی گزارش خلکو سره شریک کړ زموږ یو دلیل چې د WTO یو نصف سره موږ بحث لرو پر دغه دی چې 20 میلیون ډالر دوی د پولیو د لپاره مصرفوي او مستقیم قرار دادونه کی دغه باندې موږ اندېښنه درلو چې دا باید په کې شفافیت مؤثریت او مسؤلیت ایجاد شي دا یو مثال دی
زما مشخصه پوښتنه دا و چې د کورونا لپاره د مرستو د بهیر وای ځکه دغه په تیر کال کې د کورونا لخوا قرباني یوې خواته په دې برخه کې دراغلو پیسو برخه کې فساد بلې خواته وو ستاسو نوم هم سره تړل شوې ده همدای وخت چې تاسو خپل سپیناوي مو کوي
والا د فرد پرایس کومه سپیناوي توزه لکړای ښه او دا موضوع د اته میاشتې مخته کې مخکې تر دې نه ده وخت چې هم دا گزارش نشو سازمان دا یو نیم میاشتې مونږ نه تیرې ده د دې ترڅنګ لوی څارنوالي درې څلور میاشتې پر لپسې څېړنې وکړ او تور سپین پنی کې هیله برملا شو او دا هم ثابت شو چې د بازرس ویژه یو ته زیاتې دعوی د خام معلوماتو ناقص معلوماتو پر اساس وو په هر صورت زه نه غواړم چې اوس هغه په پولیسټي اظهارات ولرم دلته دیتا و نظام کې عدلي او قضایي ارګانونو او کشفي ارګانونو دي دوی ټول خپل لغه تحقیق وکړ او نتایج هم رئیس جمهوریت سره شریک دي او هم ملت سره به دوی شریک دي د فرد په هیڅ نه غواړم چې خپل دفاع وس وکم او دا ما محکم پی وضاحت ویلې چې هر د دولتي کارمند کده یو افغاني په اندازه دی وطن ته خیانت کړی هغه باید قانون په مقابل کې خپل جواب ورکړي
تاسو هغه وخت مې زما په یاد دی ووم ولې چې زما د موینیت ایواز یو څو میاشتې تیرې شوې یا یو میاشتې تیرې شوې
هغه پر وخت په څو ورځو په ولسوالۍ ولایت کې تیر شوی دفتر ته زه دومره نه وم چې زه انصاف وکم
او دغه دوه اسلافم چې تورن شو او څوکۍ یې وبایللې په دې باره کې څه وایست؟
افغانستان کې کوم څه وړ وای چې فساد رات کو چې فساد نشته خدای یو لوی دروغ ده. خبرداری استفاده کیږي او یا استفاده کیږي روغتیا وزارت کې مختلف حیاتونه راغلي او تعداد زیات لسره هغه شوه موارد یې هم پیدا کړي چې پکې فساد وو. بعضې موارد وظیفه غفلت وو، بعض موارد ایمرجنسي حالاتو په ترڅ کې مشکل پیدا شوی دی. څېړنې ادامه لري او زما هیله دا ده چې موږ یو څه نور هم یو میاشت نور هم صبر وکړو چې لوی څارنوالي او محکمه دا نتایج په رسمي توګه نشر کړي. ولې په هر صورت افغانستان اداري نظام کې زما باور دا ده چې یوازې اداري نظام کې نه دی، ټولنه کې متاسفانه فساد ریشه وهلې. د دې لپاره دا کسان چې دولتي ادارې کې راځي دوی خو د مریخ ټوکرې نه راځي، دا یو زما ماما ده یا ستا خاله ده یا د فلاني ورور وېره ده. متاسفانه دا ناورین ټول کورنۍ په ساتنه
رسیدلې ده. شکه د کلتور د فساد د کلتور ژورېدل ولوې سونده په دې باندې بحث کوو. مجرور صاحب ډیره زیاته مننه. امر خیل صاحب، ستاسو شبکې ته د کورونا په برخه کې د کورونا لپاره د راغلو مرستو په برخه کې د فساد سره تړلي کوم اسناد رسیدلې؟ تاسو څه پلټنې کړې؟ څه په لاس درغلي؟ بلې، ستاسې غږ نه راځي. امر خیل صاحب،
جنبش ده ته چونځه میوټ کوم دا هغه چې رګونه د ته بېځایه در نشي نو ځکه فکر کوم زما غږ درنګه. جناب جنبش صاحب، مشکل داری مخکې جناب سرپرست وزیر صاحب وویلې چې مجروح صاحب چې موږ نشو کولی چې فرد فرد افغانستان ته معلومات ورکړو. موږ صحیح د افراد په افغانستان کې خوشه 50 میلیونه دي. موږ د یو شبکې په کچه باندې کار کوو خو له بده مرغه تر اوسه پورې موږ ته هغه څه معلومات چې لازمه ده چې موږ ته راکول شي. دوی کولی شي مدني ټولنې چې یو جز د دې نظام ده او د نظارت حق لري دوی چې راشي وپوښتنې وکړي چې وضعیت له کوم قراره ده. خو له بده مرغه چې د دوی د دغسې یو مهمې پروسې لپاره دوی د مدني ټولنې سره د نږدې نه کار نه کوي. په دغه برخه کې چې موږ څومره مصرف وکړو، مسایل تر کومې کچې پورې پر مخ لاړل، په دغه برخه کې موږ ته معلومات نه دي ورکړي. صحیح ده، یو ورکوټ یې غونډې پرسلیز یا پرسکانفرنس به دوی جوړ کړی وو چې د هغې نه وروسته به دوی سنیمې کړي. نو زما هیله د دوی نه دا ده، د جناب مجلس صاحب نه، چې دوی د نږدې نه د مدني ټولنو سره حداقل زه د یو شبکې صحیح ده اوس به خدای نه خواسته دوی داسې ونه وایي چې زه دلته نااهلیت خبره ده یا د اهلیت خبره ده دلته چې خدای نه خواسته موږ معلومات نشو ترلاسه کولی. موږ هره ورځ ټولې رسنۍ حتی سوشل میډیا موږ هر وخت تعقیبوو چې کوم ځای کې کومې ستونزې وجود لري. نو دلته مشکل اوس دا ده چې کله تا سره معلومات شریک نه شي، کله چې تا سره یعنی نظر په د قانون د لاسرسي د قانون پر اساس باندې دوی مکلف دي چې د خپلو سایټونو له لارې همیشه معلومات له خلکو سره شریک کړي. یو سایټ هم نشو د سایټ نه پرته دوی باید مدني ټولنې راوغواړي، دوی کینی او هغوی سره په دغه برخې معلومات خپل شریکي ترڅو هغوی ته پوښتنې پیدا شي او د پوښتنو پر اساس باندې دوی اګاهانه بحث وکړي. که چېرته معلومات له موږ سره نه اوسي نو موږ څرنګه وکولی شو چې اګاهانه بحث وکړو؟ خو طبیعي ده چې زموږ بحث چې دی هغه به ځینې وخت غیر تخنیکي وي، ځکه معلومات به له موږ سره نه وي. خو معلومات زموږ حق دی او د دوی مکلفیت دی چې موږ سره دغه معلومات را شریک کړي. نو د دوی نه جناب مجلس صاحب زما پوښتنه دا ده چې آیا تاسو کله مدني ټولنې راغوښتي چې هغوی مکینولي اوسي او هغوی ته دغه معلومات ورکړي اوسي چې په تېرو قضایاو کې چې 23 یا 12 یا 20 یا 30 کمیونټیټونه چې وو هغه بهر تللي وو او هغه قضیه چې ده هغه اوس بنده شوه، هغه دروغ وه، په کوم اساس دروغ وه، کوم اسنادو باندې دروغ وه؟ نو دغه معلومات له موږ سره بېرته نه دي شریک شوي د مدني ټولنو سره. یوه خبره ته بل یادونه کوم چې کېدی شي مجلس صاحب دا خبره وکړي چې یو جی پي یا اوپن ګورنل پارټنرشپ چې دی هغه په ارګ کې چې وخت وخت باندې هغه جلسات کېږي هلته خپله وزارت سیاست احمد ځینې کمیټمنټونه یا ځینې تعهدونه لري چې د هغې تعهدونو مطابق دوی مدني ټولنو ته باید ځواب ورکړي. خو په هغه کې هم په دغه برخه کې معلومات بېرته له ولس سره شریک شوي نه دي. او موږ یعنې په خپله وزارت چې دی باید تر دې پورې خپل دا فعالیتونه یا خلق سر معلومات شریکول فقط د پرانیس حکومت ولې پوری محدود نه کیږي کوم کوم منتونه دي متعدد کار
پر امر خل سب ډیره مننه ډیره مننه البته اوریدون کې بیا فرصت ولري چې را سره وغږیږي د ولسی جرګې د پلاتن یا تفتیش کمیسیون غړی محمد ابراهیم غختل هم را سره ملګری دی. دوی ته به موار ورکو، دوی به هم خپل خبرې لري پام دې تړاو. اوس به یو خبرتیا وورو او دغه نورو اوریدونکو تشمیرې وایم چې زنګ را وی او لنډ خپل پوښتنې راته وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نو ګران اوریدونکو، لکه مخکې چې می ویل، دغه د قلم او کتابچې لري یا کاغذ دغه شمیرې د سره ولیکئ، لاندې زنګ را ووهئ، پوښتنې وکړئ. 0902-55-50-993-543-540 د افغانستان کورنۍ شمیرې دي. بهر نه 0024-02-11-45-501 دا د بهر نه شمیره ده. او سکایپ کې کولی شئ ریډیو ټکه آزادي په دغه پته راته زنګ را وهلی شئ. هیله دادا چلند وګګی لبد امرګه د وزیر صاحب نه د عام روغتیا چار سنبال یا سرپرست وزیر صاحب نه پوښتنه لري، نو هغه نه شوی کوله چې تر پای خبرونه کې پاتې شي. کولای شم یاداش کو دوی ته ورواسته وو، اما په مجموع کې لملمنونه پوښتنه کولای شي. مهرباني وکړئ. بل جنب شرف،
سلام علیکم. زه خوشاله ملمن نه لري کني ولې ده د لمنونو کومې د سپلند ټکو په شته هغه چې موږ باید درته په جنگ کې وسوتړو، اقتصادي کې اداري فساد وي، ک نور ستونزې وي یا حلاري وي، نو که چې ولونو ته وګورو جنگ خو ستاسو کلو ډېر سوي دي. د ورته په یوه اداري فساد څنګه که سوي دي په افغانستان کې د لمنونو څخه دا پوښتنه ده چې دا باید په جنگ کې وسوتړي ښایا.
ډیره مننه. جنگ څومره وند لري؟ ډیره ښه پوښتنه ده. کور ودان ژوندی وسې خوشحال صاحب بل اوریدونکي او رومیره بنیو کی میره بنیو کی اوریدونکي ستاسو ښه خبري
مننه. ژوندۍ وسې زول حق زاکری د نایو لسلم.
زاکری صاحب خیر علی را ته وایست.
موضوع ان شاء الله د پسات پر برابر
بس تاسو باتمن رادیو تعقیب کړی دغه موضوع ده. وو
رادیو د ټلیفون د طریقه اورم په صورت خو موضوع مې د سیستم نه واره د خپل غسر ټکی نه واره د نو په سات خو واقعا نم چې د رازمه ګناه ده. هغه دا چې قران عظیم شان ته مل جل جلاله د دې زم بیان کړی دی، خو بل خصوص که راس ودی ته چې په سات خصوصا په افغانستان کې ډیر پرمختللی دی. د کوچنی ادارې سره نیولې بیا تر غټي ادارې پرې فساد بخي اوج ته رسیدلی دي. نو د دې واجنې لامل دا دی
نن خبرې دغه موضوعګانو باندې زاکری صاحب غږیدل چې فساد ډیر دی، ډیر دی، موږ ټول منو. اوس نړیواله ټولنه وایي چې یو څه حالت ښه شوی دی، یعنی مخکې 133 درجه کې وو افغانستان، اوس 125 کې شوی دی. منه یې کنه؟
نه، موږ د نړیوالو خبره خو په هیڅ صورت نه تاییدوو. نړیوال چې دی په دې خپل خبره کې صادق نه دي. نو هغه به دې ته کوم ځای چیرې راسو کوم کسانان چې واقعا رښتینې دي، فساد نه دي کړی، هغه خبرې وکړي، بیا به داغه خبره موږ ته د قبول او د تایید وړ وي. د نړیوالو خبره په صورت موږ ته د منلو نه ده.
سمه ده، نړیوالو خبره تاسو ته د منلو نه ده. بل اوریدونکي ورو میره بنیو کی.
السلام علیکم.
علیکم سلام. راته وایز نو مو او زایمو
عبدالوکیل هم د خوصله سلامونه تاسو ستاسو نومه ته ورسوم.
مهرباني وکړئ او پوښتنه لاندې راته وکړئ یا نظر کلرئ.
پوښتنه هو د کورونا په مورد د فساد موضوع ده چې ولایتو کې والیان صرف لا بل ولي ولایت کې والیان شول، نو فساد هماغه سي کړندو وایي چې سره.
تاسو وایي یو والی چې په یو ځای کې په فساد تورن شوی و بل ځای ته یې واسطه والته والی شو، داسې وایي؟
وځي دا غږه خبرو مثال دی چې وو خطر دی او هر څوک په خپل نوم په ساتلو سره په لاندې کې پاتې شي. یا نور کارنه دا غلا نور مونږ ته ډېر تمه مورې شو نو دا کار کوم خو دا به نو پاتې ته پاتې کړو
دا ډېر ښه پوښتنه ده. راځي په دې بم تم شو. مننه عبد الوکیل خان. پوښتنه مراله د دې لپاره چې ملوانم دی او اوریدونکو دې دی او روسي اوریدونکو مخلو دې بم خپل پوښتنه وکي به ملمنو ته ورزمه ربنیو کی.
بله السلام علیکم علی زیم د هلمند څخه.
علی زای صاحب ستړي مشه مېرمن یو کې
ستړي مشه د اوساب سلامونه تا ته ملمنو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما پوښتنه دا چې دلته څېړنه یا مثلا هغه دغه کې مشه په سترګو وین یا مجدل دی هغه ترغه وخت کې چې چاته شراکت حق یې ورکړي چې حق یې ورکړي بیا هغه خپل په پټه پرځنه چې دلته په دغه هلمند کې پد رخصیه د ګودامو غنم ګیر کړل امنیت بیا دی ګیر کړی و تر مازیګر چې ټلیفون ورته وځو چې غره سی و چې شریکه بلای به ته لکه یو په منډی کې خرڅنو خبره تر غزاده د اول کمیسنه تر خپل کمیسنه چې حق یې نو ترغه وخت پرې چې د شراکت نو ور کړی نو بیا کوشش کوي چې د حق ور کوي بیا د کوشش نه کوي دا ما سوال دی دا چې خبره ده چې دا یو دغه ورځ په ورځ ډیریږي نو په دغه سبب ډیریږي یو بل دغه دا چې هغه خبره خو به ور وکړل چې ولې والی یو ځای کې کار کو نه به ځای دی کې دا ځای کې نه
به نو راځي چې هغه وکړي ځای سب ډیره مننه ساسې لمړی پښتنه ډیره روخانه ده که څه هم دغه پیښه چې تاسو ورته ګوته ونیول منګې نه شو تاییدولی خو په مجموع کې دا ستونزه شته چې چارواکي وایي پکې ګډون لري خپلې برخې غواړي وکیلان پکې برخې غواړي مثلا بهرنیان یادیږي. راځي په دې ټولو به لنډ دغې خپرونې دویمه برخه کې تم شو. د ولسي جرګې د پلټنې کمیسیون مشر غړی محمد ابراهیم غښتلی صاحب را سره ملګری دی. غښتلی صاحب که دغه اوریدونکو پوښتنو نه راپیل کړو ستړي مشم درته وایم دغوی ته لنډ ځواب ورکوي. وایي چې فساد سره مبارزه نه کیږي یو واخلي متهمې کې بیا بل ځای مقرر کړي خپله ونډه چې ورکړي بیا دی غلی شي. په دې اړه راته ووایست.
مننه خوشاله و چې نیکی هیلو سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او د هیواد ټول اوریدونکو ته. رښتیا هم د اداري فساد په برخه کې په هغه شکل باندې چې باید کار شوی وای د حکومت لخوا نه متاسفانه په هغه شکل باندې کار نه ده شوی. د کورونا په برخه کې کوم فساد شوی وو متاسفانه نه هغه چارواکي په مجازات سو او نه په هغه شکل باندې په جزا ورسېدل او نه حتی له چوکیو چې لري سوال لکه څنګه چې علیزه صاحب یې یو بل اوریدونکي ویلې یو ځای نه لري سو او بل ځای ته ولېږدولی سو. والیان سو، وزیران محاکمه نه سو، معینان محاکمه نه سو، رئیسان لري نه سو پر ځای دي. نو متاسفانه تر اوسه پورې د کورونا په برخه کې کوم کسان چې متهم دي تر اوسه پورې د محاکمې میسه نه دی راکش کولې سوي. ټول هغه فساد چې د تدارکاتو په برخه کې سوی ده یا د شاروالۍ نه د شاروالۍ په چوکاټ کې د وچې ډوډۍ په برخه کې سوی ده او یا همداشان د اورګانه محل لخوا نه چې په څلور د څو ولایتونو کې د 3.5 میلیارد کوم پنځلاره په مصرف یې رسول دي. د یو په برخه کې کوم شفافیت نه وو او تقریبا نیمه هم نه د مصرف شوی. مونږ د تفتیش کمیسیون په دې برخه کې شپږ میاشتې تقریبا تفتیش وکړ. مونږ ته دقیق معلومات د دې ټولو مشکلاتو هغه ټول دقیق ارقام دې موږ سره سره متاسفانه
دغه ارقام ته چې تاسو وایي راټول کړم دي په پام سره د نړیوالې شفافیت ټولنې یا د روڼتیا ټولنې دا نوی ریپورت چې وایي افغانستان یو څه له فساد سره مبارزه کې ښه شوی دی. 1.3 نه ځای 1.5 ته راغلی. دا تاییدوي دغه ارقام همدغسې یو شی ښیي که نه ښیي؟
زه مبالغه بولم چې د دولت لخوانه 15 میلیون ډالر، د نړیوال بانک لخوانه 104 میلیون ډالر، د اتحادیې اروپا لخوانه 50 میلیون ډالر، د امریکای یوسایډ لخوانه 25 میلیون ډالر، ترکیه، جاپان، چین، ترکمنستان، قزاقستان، متحده امارات، قطر هیوادونو په میلیونونو میلیونو ډالر د کورونا په برخه کې د توکو په د تشخیص توکو په برخه کې کومک کړی دا تقریبا موږ په عموم کې کراټول کو د ارګانای محل سره د شاروالی د ډوډۍ سره ټول 100 میلیارډ افغانۍ په مصرف رسیدلې دي. په 100 میلیارډ افغانۍ کې کوم تخمین چې موږ کړی دا 10 میلیارډ افغانۍ هم په مصرف نه دي رسیدلې، یعنی 50% پیسې د کورونا په بډې یا په البته په فساد باندې دوی
یعنی وهل شوی دی، خوړل شوی دی،
وړل
او خردار ته وې د فساد کې او بخې د فساد کې هغه علیزی صاحب ول چې زورور ګډون لري، مثلا کده ته دی ونده ورکړه خولې ټپیږي غلی کیږي، وکیلان پکې څومره ونده لري؟
وکیلان تفتیش وکړه، تاسو ولې د تفتیش کمیسون تر اخره ورځې پورې د کوم شرکتونو سه دغه پیسې غوښتلې، تر اخرې ورځې پورې دغه پیسې دی بندولو غوښتنه کوله، حتی مصوبه صادر کړله، ولسمشر حکم ورکړی چې پیسې دی آزاد شي او دا پیسې دی شرکتونو ته ورکړل شي، او موږ د دې پیسو دی آزادولو مخنیوي کوو، موږ مصوبه صادر کړله. ولې بیا هم عثماني وزیر صاحب دی، پخوانی وزیر صاحب چې برطرفه سو په فساد باندې دورونو، البته هغه په خپل صلاحیت باندې غیر مسولانه هغه پیسې ورته خوشی کړلې او ورته ورې کړلې. موږ ولسی جرګې همیش تا غټ پورته کړی دا ولسی جرګې کې موږ د تفتیش د کمیسون رئیس شاپور اوسنځه همیش هغه درای په وخت کې هم غټ پورته کړی دغه وزیر ترای مور کوي دا خاینده او دغه تکرای تاسو
او بخې اوس خدای عثماني صاحب خپل نشته هغه وخت کې موږ تور رد کړی و، یعنی چې کده وې د ځان سپیناوي به کړی هغه وخت موږ ول چې زما د لری کول پریکړه سیاسي وایم تورونه و نه منل دایرات کړل. که تاسو اجازه وي
امر موږ تاسو ونی دل 1500 وینټلو تور د تدارکاتو ملي کمیسون لخوا نه واخیستل شو او څه سوال کوم دی یو دو دیر وینټلو تور پاکستان ته یوړل شو د متبرې سرچینې لخوا نه خبرو سو ولې یوړل شو کوم خاطر باندې یوړل شو یو
په دې باندې غښتلې سم د دې لپاره چې او بخې چې وخت محدودې په دې باندې لګ مخکې وغږیدو تاسو دویمه برخې د خبرونې را سره ملګري شوي. البته موضوعګانې په دې تړاو ډېرې دي، کورونا یو برخه ده، نور فساد ډېر دی او روسه به راته وایي سو بخې امر خیل صاحب را سره دی هغه نه به وپوښتم. دوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې سابقه لري، کار یې کړی دی، هیله ده چې مایکروفون اوس روښانه وي. زما پښتنه واوریدل شي امر خیر صاحب، یو مهمه موضوع دا ده چې د فساد مخ اشاره وشو، د فساد کلتور افغانستان کې عام شو دی، په خوا چې به د رشوت خور وای خلک ترې تښتیدل، په دې اړه څو ځل په دې باره کې غږېدلی یو. ستاسو د کارونو چې فساد سره مبارزه کوي، آیا یو برخه دا جوړوي چې فساد او فاسد رسوا کوي چې خلک ته د پخوا غوندې کرکه وکړي؟
جناب جنبش صاحب وخت کم دی او خبرې ډېرې دي، خو موږ یې خلاص خلاص وایو. وروره، لومړی خو موږ تاسو ګورو چې زموږ ستاسو انتخاباتي سیستمونه هغه څوک چې انتخاباتو له لارې راځي هغه سره کم ته راځي. په دې کې موږ تاسو ټول افغانان هر فرد تاسو خو بیا ډېر زیات معلومات لري، او خپل وکیل سیبان هم دغه زموږ استاد سریت جمهوریت د هم خپل په دغه برخه کافی معلومات لري. بنسټیز کېدل کوم ځای نه شروع شوی دی؟ بنسټیز کېدل اصل زموږ استاد د انتخاباتي ساحو نه شروع شوی دی. که موږ تاسو ګورو زه په دې ډاډه یم چې په سل وکیلانو کې په سل فیصده وکیلانو کې 90% وکیلان ټول د رشوت له لارې هغې ته راغلي، پارلمان ته راغلي. هغه پاک وکیلانو ته زما پوره سل په سلو کې احترام دی. همدغسې موږ تاسو د ریاست جمهوري په انتخاباتو کې وګورو په میلیونونو ډالره دلته مصرف شو چې څرنګه یو کاندید خپل ځان هغې ته ورسي، یعنی رایې خپلې زیاتې کړي. نو بنسټیز کېدل نو سره کم کوي. عام سړی په دې فکر کې دی چې هغه داسې یو چا ته رایه واچوي چې هغه د پاکو سپېڅلی اوسي، دوی سره پیسې اوسي. عام خلک ته په دې غولوه یو مړی ډوډۍ ورته ورکوي، هغې ته یو 100 روپۍ ورکوه.
مبارزی جوړ چې د کلتور نور بدل کړي، یو یو څکا د دې په ځای چې بل کار وکړي، تبلیغات وکړي دغه برخه ته، او عملا د خلکو سره په جماعتونو کې په ښوونځي کې یو مضمون داسې جوړ شي چې فاسد سړی نه سړی، یا فاسد کس خراب کس، فاسد چارواکي ته رایه مه، دغه برخه کار کوي.
داسې نه ده چې موږ په دغه برخه کار کوو. کاملا په دې مسلسله توګه په افغانستان تقریبا په 8 زونونو کې موږ په زرګونو علماو سره په دغه برخه کې خپل جلسات وکړه. هغوی سره کېناسي درو چې دوی د خپلو ممبرونو لارې د مفسدو خلکو په اړه باندې تبلیغات وکړي، او هغوی په ټولنه کې ګوښه شي. په دې برخه کې موږ کافي کار کړی. همدا اوس هم په هر ځای کې چې کینو د مفسدو خلکو په اړه باندې موږ له یو بل سره بحث کوو، دغه بحثونه ایجاد کړو په خپل دفتر کې، د باندې دفترونو کې، په خپلو مدني ټولنو کې، تر څو پورې څرنګه لومړی خپل د مدني ټولنه شروع کړو چې مدني ټولنې باید د نور خلکو لپاره بېلګه اوسي. همدغسې له بده مرګه چې د پارلمان ته که موږ نږدې نه کار کوو، د دوی سره تماس نیول نو بالکل تاسو فکر وکړئ چې د کلینټن سره تماس نیول دي. حال دا چې دوی زموږ نمایندګان دي، نو دوی سره باید زموږ نږدې اړیکې اوسي، او د دوی له لارې موږ کولی شو چې دغه فرهم موږ عام کړو. دوی ولې اجازه نه ورکوي یا خلکو سره د تماس زمینه نه مساعده چې دوی سره کښېني، او د دوی له طریقې هم موږ دغسې پروګرامونه او برنامې په ټولنه کې عملي کړو تر څو پورې دغه فرهنګ عام شي. دا ستاسو خبره دقیق هم ده. نن 3 کاله مخکې که چاته به د فاسد ویلې، فاسد نه خلکو فاصله اختیاروله. له بده مرغه چې اوس څوک ډېر فاسد دی، ډېرې پیسې ولري، هغې ته نسبت هغه چا نه چې یو غریب مسکین دی او هغه ډېر پاک سوتره سړی دی، د هغې نه خلک فاصله اخلي. او هغه څوک چې ډېرې پیسې ولري چې د هرې لارې نه پیدا کړي اوسي، هغوی سره خلک نږدې کېږي. او نو د دغې فرهنګ د لري کول لپاره متواتر شکل باندې په دې ټولنه کې کار کول پکار دي چې موږ هم په دې برخه کې.
بل پوښتنه وبخه، پوښتنه ډیریږي. بل پوښتنه دا ده چې ولې هیڅ خواله نه راځي؟ تاسو وایس یعنی ولس هماغه سي چې په خوا فکر کاوه چې څوک چې خېټور دی، ډېرې پیسې وهلي، ښه کورې درلودلی، ښه موټر کې ګرځي، که په فساد پیدا کړي وي پروا نه لري، خو پیسې لري، زه احترام کوم. دغه حالت کې ولې بدلون نه راځي که تاسو تبلیغات کړي؟
خو مشکل هم دا دی چې زمونږ تبلیغات اوس مخکې موږ تاسو وکتل، یوسف رشید صاحب الله تعالی وبخښي، هغه چې په دغه برخه کې کار کوي چې شفافیت رامنځته شي په انتخابات، ځکه زمونږ استاد اساس د ټول نظام او د سیستم د انتخاباتو لارې څوک راځي هغه یې جوړي. کله چې هغه جوړي په کې شفافیت رانشي، نو طبیعي ده چې خلک ناهیلي کېږي. په دغه برخه کې اکثره دغه سیستمونه خلک ناهیلي شوي دي، او همدا اساس دی چې ولس خو غریب دی، مسکین دی، یو مړی ډوډۍ چا ورته وکړه هم هغې ته منډه وهي او هغې ته ورځي. په زړه کې کېدای شي د هغه خلکو لپاره کېدای نه شي. دا زه په دې سل په سل کې ډاډه یم چې هر هغه چا ته څوک چې پاک سپېڅلی او صادق وي په هر ځای کې مجالس په دې باندې بحث کېږي چې دغه سړی ډېر سپېڅلی دی، ډېر پاک دی، زړه کې ورته احترام لري. خو چون چې د مجبوریتونه دي، مشکلات دي، ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي. کله چې ولسمشر هغه تقریبا 3 یا 4 میاشتې دمخه چې د اقتصاد وزارت د راپور پر اساس باندې د اعلان وکړو چې 90% خلک د فقر د کرکې نه لاندې ژوند کوي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ نو چې سړی وږی شي، هر شي ته لاسه چي، نو هغه مفسد سړی ته ورځي، مفسد سړی ته کښېني، وځي وځي، ما دغه مشکل حل کړه. جناب جنبش ته فقط یوه خبره اوس ګوري، وکیل صاحبان هغه خلکو ته ډېر لاسرسی لري چې دوی سره ډېر بلد دي، او دوی ته ورشي خپل مشکل ورته حل کړي. عام خلک ورته دې ته لاسرسی لري چې یو مشکل ولري، دوی سره خپل مشکل وي، او هغه د دولت سره حل کړي. نو څه رقم ته موږ دغه فرهنګ ته دا فرهنګ به دود کړلی شي په ټولنه کې، تر څو پورې خلک په دې پوه شي د مفسدو خلکو نه خپل هغه فاصله ورسره کمه کړي. نو دوی هم یو لوی مسؤلیت لري چې دغه برخه کافي کار وکړي.
مننه عامر خلصب غښتلی صاحب. مخکې دینه چې تاسو خبرونې سره ملګری شئ، موږ په یوه تازه پیښه باندې لږ غږېدو چې د یونیسف یو کارکوونکی ولسمشر په دې شړلی چې د نړیوالو راغلو پیسو په اړه یې دته روڼ رپورټ ورنه شوای کړی. فکر کوئ، یعنی مخکې د عامې روغتیا سرپرست وزیر هم وویل چې کله موږ وایو چې فساد یوازې افغانان په پام کې دي، دا نه کتل کېږي دا پیسې چې بیرون نه راځي څنګه لګول کېږي، څوک یې لګوي، څومره برخه یې خارجیان لګوي. تاسو په خپل کمیسیون کې په دې اړه معلومات لرئ چې د فساد بهرنی اړخ څومره پراخ دی؟
اول خو جنبش دومره ویلی سم چې په د ولسي جرګې په اړه باندې څومره انتقادونه زیات وسو. د ولسي جرګې کې 2500 نفره دي، شاید لکه څنګه چې امرخیل صاحب ویلي، ولې فیصدي ډېره زیات ویلي، هر کوم خلک به وي پکې، ولې ولسي جرګه دي، وکیلان دي، ولس په رایه باندې راغلي دي، ولس رایه ورته ورکړې ده، او ولس انتخاب کړی دي، دا د ولس استاد دي، او ولس خوښ کړی دي، او اوس د ولس په مخ باندې دروازې خلاصې دي. دا اوس د پکتیا کې ما په دغه نه امن او شرایطو کې زه راغلی یم پکتیا ته، سره دي چې رخصتیانې هم نه دي، ولې د ولسونو او د خلکو سره د لیدنې په خاطر باندې، د دې د ستونزو د اورېدو په خاطر باندې، د ملاقاتونو په خاطر باندې، دا اوس ما ته په دفتر کې تر اتیاو نفر نه اضافه مشران ناست دي، زه باید دوی سره وګورم. دغه چې هر وکیل کېدل
راځي دغه برخه هغه انتقاد وکړه او تاسو ځواب وایي.
دوما موضوع د یونیسف او د نورو اداراتو کې هم د فساد نه خالی نه دي، مګر ته همیش چې کله راپورونه راځي یونیسف دا که نور ادارات دي، هغه کې هم په تدارکاتي برخه کې شفافیت موجود ده، او نه هم د پیسو په مصرف کې.
تاسو اسناد ټولوي لري په خپل کمیسیون کې؟
البته هم فساد موجود ده، ولی متاسفانه من کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې د دوی په اداراتو کې موږ لاسوهنه وکړو او یا د دوی تفتیش وکړو. موږ فقط د حکومت
نو دا خو کولای شي چې اسناد ټول کوي، او مثلا د بهرنیو چارو وزارت له لارې، د اقتصاد وزارت له لارې، یا له یو بل ادارې نه اړوندو بهرنیو سرچینو ته ورسوي.
متاسفانه مونږ زیات کوشش کړی ده په دې برخه کې، ولې د مونږ سره په دې برخه کې دوی همکاري نه ده کړې. بهرني موسساتو دغه تغاړه نه ایږدي چې پارلمان ته دې ځوابګوي واوسي، ځکه چې دوی ځان مستقل ګڼي او ځان ځوابګوی نه ګڼي پارلمان ته.
مننه ډېره. یو دوه درې پوښتنې مې پاتې دي، وخت په لنډېدو د امرخیل صاحب که لنډ لنډ راته ووایاست. یوه مهمه موضوع مخکې ګوته ونیول شوه، قراردادونه دي. پارلمان هره غونډه، د ولسي جرګې هره غونډه په دې، یعنی لږ تر لږه په هره غونډه کې یوه موضوع دایي چې د قراردادونه څنګه شو، دا د تدارکاتو کمیسیون څنګه دی، دغلته رښتیا څه تیریږي؟ تدارکاتو کې لوی مشکل شه دی، نیوکې په تدارکاتو او دغې په سیستم څومره سمې دي؟ ځینې په تور لګی چې ولسمشر او نږدې ملګري له دغې لارې ځان ته پیسې ټولوي، خو له بلې خوا هغوی وایي چې موږ د دغه زورورو لاسونه لنډ کړه ځکه دوی چغې وهي. کومه خبره سمه ده؟
جناب جنبش صاحب، دواړو خبرو کې که موږ تاسو متوجه شو، پخوا د قراردادونه رښتیا خبرې چې د ډېرو هغې خلکو سره وو، د ډېرو قوي زورواکو سره وو، که په وزارت دفاع کې وو، که په وزارت داخله کې وو، که په نورو وزارتونو کې یو څو مشخص کړی وي، هم هغوی ترلاسه کړل دا قراردادونه. اوس قراردادونه نسبت د پخوا نه، هغه واقعیتونه داسې دي چې نسبت د پخوا نه اوس ښه شوي دي، خو دې کې هم هېڅ شک نشته دی چې د ولسمشر سره پخوا او چا کړی چې دي، هغوی په دې قراردادونو کې لاس لري او دغه ستونزې تر څه پورې هم موجودې دي، خو د هغه پخوانۍ کچې نه اوس دا کچه راکمه شوې ده. او په دې کې هم هېڅ شک نشته دی چې زموږ استاد مونږ خو د دې شاهدانې ګوري همیشه چې ځینې وکیل صاحبان په متواتر شکل باندې په دې قراردادونو کې ګوتې وهي، او دوی ته چې رښتیا هم هغه قرارداد چې دوی غواړي چې ترلاسه کړي، یا د دوی دوستانو له لارې، یا د دوی د خپلوانو ته چې کوم قراردادونه ورکړل کېدی چې ور نه کول شي دوی بیا چیرته وځي. نو دواړه اړخو کې ستونزې شته دي. ولې یو شی زه په پوره په ډاډ باندې ویلی شم چې اوسني قراردادونه د پخواني قراردادونه یا نن د شپږ یا اوو کالو مخکې کوم قراردادونه چې اوسني قراردادونه کې ډېر زیات تفاوت راغلی.
لنډه ته ویل شي څه توپیر راغلی هغه شی چې پخوانه کې ده اوس کې یغه څه شی دی؟
اوس تاسو وګورئ ټول قراردادونه د دغې د ویب سایټونو په فرمخ باندې دا نشریږي او هر سړی کولی شي په دې اړه باندې پوښتنې وکړي او دوی هم وخت په وخت باندې د ټولو سره د ولسونو سره دغه شیان شریکوي. زه نه وایم چې دلته دا پاک دي خو کمیسیون کې ځینې فیصلې چې دي هغه د ځینې یو اړخوي یعنی پلوی کېږي هلته منتها په دغه برخه کې تغییر راغلی دی چې قراردادونه اوس شفاف دي نظر په په قانون باندې د شفافیت د اصول لمخې قراردادونه همیشه د ویب سایټ پر مخ باندې چول کیږي د خلکو سره شریکيږي خلکو د زمينه مساعديږي چې په دې کې پښتنې وکي او اغاهنه پښتنې په دې باندې بحث وکي خو په خوا د غشيان ټول پټ کیدل او ایس کله دا قراردادونه
مثلا ورستۍ بیلګه ده د مالی ګوخ کړی شوی وزیر ارغندېوال تور ولګو چې مثلا د چارو ادارې ته تل لس قسمه غوخه اخیستل کیده او په دې کې فساد او په دې کې مثلا په داسې حال کې خلک وګړي دوی خوري دغه مسائل څومره د فساد لپاره لار جوړولې چې فکر کوي دغه شان شته کنه کدا یو تورو؟
نه 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 تور خو بالکل نه دی یعنی دغه شان شته یعنی تر دې کچې پورې زموږ ساسې فساد را کم شوی چې اوس په خو باندې موږ تاسو کېږو چې د غوخو مقدار زیات شوی دی په خپل دا هم د دې بیلګه ده چې په دې کې یو څه یو څه دغه راغلی دی یو څه شفافیت راغلی دی په خو خو یعنی دا فساد د توخوانی فساد سره هیڅ توپیر ورنه په خو فرض مثال د بوت یو مزه دی $50 باندې تاخیسته اوس تا هغه نشي کولای چې یو مزه د بوت نظامیانو لپاره تا هغه $50 یا $50 باندې تا هغه واخله.
صحیح مننه ډیر امر خل صاحب ایوای ودی ما دقه او بکه ایوای
فقط یو شی چې خلک پوه شي چې خلک پوه شي یو دا دی چې دغه د سیستم الکترونیکي شوی دی دغه سلسله کې نو سلسله مشکلات اسانه شوي بس
مننه ډېره غښتلی صاحب لاند کړه ته وایست که تاسې د فساد سره د مبارزې مسؤول وایست یا او دوه درې داسې راته وایست څه مو کول څنګه مو د فساد مخه نیوله؟
د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړنې ځان ته یو سیستماتیک اصول باید وټاکل شي تر ټول نه باید متحد کسان ځای په ځای شي او کلک نظارت وسي د متحدو کسانو نه اداره باید داسې یو اداره رامنځته شي چې شفافیت پکې موجود وي او د دې تر څنګ اخلاص صداقت موجود وي او لکه څنګه چې امرخیل صاحب ویلي مدني ټولنو ته هغه ادارو ته چې هغه نظارت لري کوي یو ته باید اجازه ورکړل شي چې پوره نظارت لري او کې د ټول پروسونه متاسفانه اوس دلته فرمایشي کارونه کیږي که تدارکات یو الکترونیکی یو سیستم رامنځته کړی دا ولې بیا هم مونږ دقیق معلومات لرو مونږ ته د شرکتو والا راځي او د موږ نه غوښتنه کوي چې په دې قرارداد کې د موږ نه پیسې غوښتل کیږي موږ مواسطه کوي موږ مجبوروي چې دې فساد مخنیوي په خاطر باندې موږ واسطه کوي چې دلته د مانه پیسې غواړي او تاسو ورسئ د دې پیسې د مخنیوي په خاطر باندې تر څو د مانه پیسې وانه خستل شي او موږ واسطه کوي نو د دغه مخنیوي په خاطر باندې صداقت ته اړتیا ده او سیستم ته اړتیا ده او خی ادارې ته اړتیا ده د یو 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 خی نظارت ته اړتیا ده چې ټولو مدني ټولنو او ټولو ناظرو ادارو ته په صحیح توګه د شفافیت لپاره یو زمينه مساعده چې ځمن کاری ټیم رامنځته شي
ډیره مننه
کوي قوانين او حکم اجازات
او مجازات حتمان باید موجودی. وکیل صاحب محمد ابراهیم غختل کورودانه در توایم لبد مرغه وخت را سره یاری نکی لته سره د ازادۍ چپو کې په دغه بحث کې خان زمان امرخیل چې لفساد سره د مبارزې یو شبکې مشر دی او د غرض د عام روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجرو ګډون کړي ول بد مرغه د خاغلی رمضان بشردوس ټلیفون وصل نشو. ازادۍ چپو کې خبرونه په دریجه بل ظریف نظر سره روانه پاتې کیږي. کیږي د افغانستان د سولې بهیر پکې او نوې پرمختیاوي پکې څیړل کیږي. له خپل همکارانو په کابل کې چې مرسته کړي وو دلته طاهر روخان او نور نه مننه کوم. کور مو ودان. زه داوود جنبش تر بلې خبرونه درنه اجازه غواړم. د خدای پامن.